ستړي مشي د ډي وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډي وی په یو ساعته خبري خبرونه کې هر کله ویم تاسو قربانه منځه شهید يم. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ کال 2023 د جون د میاشتې د شمنیته ده. اما حال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیم او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان مرکزی حکومت سبا یعنی د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د حالاتو او په دې اړه د پاکستان په تګلارې د مخالفو ګوندونو لپاره د قومي اسمبلی د قومي سلامتیا د کمیټې غونډه رابللې ده. بل لور ته افغانستان څخه د جرمني د ځواکونو په بشپړ ډول د وتلو عمل سرته رسیدلی دی. همداراز تېره شپه جنوبي وزیرستان کې د اف سي ځواک په پوسته شوي برید کې د دریو پاکستاني سرتیرو له وژل کېدو وروسته پوز وايي چې شمالي وزیرستان کې هم په پوځي پوسته د پولي پورې غاړې یعنی د افغانستان څخه امنیتي ځواکونو ډزې کړې دي چې پکې دوه پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. بل پلو ته د خیبر پختونخوا د ضلع لنډي کوتل تحصیل کې پرون شوي بمي چاودنې او د هغې په نتیجه کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. د دې وروسته د دې پر ضد د نن د احتجاج په توګه د تورخم لوی سړک په مکمله توګه تړل شوی و. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به شریکه وو. زموږ سره مل وسی.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د خبرونو سرټکی واوریدل. په دې خبرونه کې تاسو لپاره کورنۍ او سیمایز ریپورتونه او موضوعات لرو چې تاسو سره به وار په وار شامل وو. هیله لرو چې د دې خبرونه تر پای را سره مال پاتې شي. زو د محل د لومړی موضوع ولوري ته چې د پاکستان مرکزی حکومت به سبا یعنی د پنځشنبه یا زیارت په ورځ افغانستان د حالاتو په اړه او همدارس د دې حالاتو په اړه د پاکستان پالیسي او تګلارې د مخالفو ګوندونو په ماسک د اخستلو لپاره د قومي اسمبلی د قومي سلامتیا د کمیټې غونډه رابلل دي. په دې خبري اترې کې راځي چې تفصیل د ارشد حسین څخه په دغه ریپورت کې وورو.
د شورو پرز د قومي اسمبلی بجټ په غونډه کې یو ځل بیا مخالف ګوندونو په گاونډي هیواد افغانستان کې پروان وضعیت او په پاکستان د هغې په اغیزو خبرې کړي. په دې مقدم مخالف پیپل ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری که یو خوا په بجټ خبرې وکړي نو ورسره د افغانستان په حالاتو او د حکومت په تګلاره هم ټکونه وکړل. د بلاول بټو زرداری وینا وه په داسې وخت کې چې امریکا د افغانستان څخه وځي او د پاکستان د ستراتیژیکي جغرافیې له کبله به ارو مرو د هغې اثرات په هیواد غورځیږي نو باید چې خارجه وزیر شاه محمود قریشی په اسمبلی کې د تقریر کولو پر ځای د امریکا د صدر د پاکستان وزیر اعظم ته د ټلیفون کولو بندوبست وکړي.
جو جب افغانستان میں امریکہ ودرو ہو رہا ہے پاکستان کی سٹریٹیجک لوکیشن کی وجہ سے ہمارا اس کا جو اثرات ہوگا وہ بھی بہت اہم ہے اور ہمیں فورن منسٹر یہاں تقریر کرنے کے بجائے اس کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ صدر بائیڈن کا فون کال تو بندوبست کرے.
دغشان پقامی اسمبلی کی د حکومت مخالف مسلم لیگ نون گنغڑی خواجہ محمد آصف ہم د افغانستان پر جڑی دن کے حالات ہو اور دہاغ دا پاکستان پر امنیت خبریں وکڑے وی ویل چې پراتون کې شپږو میاشتو کې په افغانستان کې څه کېدونکي دي باید چې موږ دغه ته ځان تیار اوساتو او وی ویل که حالات خراب شول نو د هغې نیخ په نیغ اثرات به په پاکستان راځي.
ایک ایسے سچویشن کے بالکل ہمسائے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو ایکسپلوسیو ہو سکتی ہے. ہمارا یہ ہاؤس بتاتا ہے کہ ہمارے ملک میں
هغوای په یو داسې وخت کې چې د افغانستان حالات څه وخت هم خرابېدی شي او پاکستان د خپل مینځه بدنظمۍ سره مخ دی او که د حکومت تیرو دریو کلونو ته وکتل شي نو ښایي چې موږ د افغانستان راتلونکي صورتحال ته څومره تیار یو. په قومي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو غړو دغه سرګندونو ته په جواب کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل هغه د مخالف ګوندونو سره اتفاق کوي، او په دې وروستو کې هغه د خارجه دفتر دننه د مخالف ګوندونو غړي را بللي وو، خو هغوی غوښتل چې په دې معامله د مشرانو سره نورې خبرې وشي. هغه وای منګ سباله د پارلمان د قومي سلامتیا د کمیټې غونډه را بللې ده، او د مخالف ګوندونو مهمو مشرانو ته هم بلنې ورکړې دي، او سباله 3 بجې به د مخالف ګوندونو مشران د افغانستان د حالاتو په بابله د پاکستان د دریځ نه خبروي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د افغانستان د وضعیت او د هغې په پاکستان د اثراتو په اړه د اندېښنې په یو داسې وخت کې مخې ته راغلي چې امریکا د افغانستان څخه د را روانې میاشتې د ستمبر تر 11 نیټې پورې د خپلو ځواکونو د وښکلو اعلان کړی دی. په افغانستان کې ورځ تر بله د تشدد کچه زیاتیږي، خو د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې لا اوس هم د زن ښکار دي، او د امریکا په شمول نړیواله ورورولي وار په وار د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د افغانستان د روغې جوړې لپاره مخلصانه هڅې وکړي. افغان دولت هم په پاکستان طالبانو ته د پناه ورکولو تورونه لګوي، او وایي باید چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې لپاره په طالبانو خپل اثر نفوذ استعمال کړي. پاکستان افغان طالبانو ته د پناه ورکولو تورونه ردوي، او وایي چې هغه د افغانستان د روغې جوړې لپاره د خپل وسه مخلصانه هڅې کوي.
او هم د افغانستان پړوندزو د یو بل ریپورت ولوري ته چې په داسې حال کې چې امریکایي نظامیان د طالبانو د وروستیو جګړې دوام د یوې بلې کورنۍ جګړې د رامنځته کېدو لپاره اندېښمنونکي بولي، خو بل لور ته د ملي روغې جوړې د عالي شورا د رهبرۍ کمیټې په ارګ کې ناسته کړې ده، او د جګړې د ګرمېدو غندنه یې کړې ده، او د جمهوریت د واحد صف د رامنځته کولو یې ویلي دي چې طالبانو بیا د جمهوریت مذاکراتي پلاوی ګرم کړي دي چې د سولې په خبرو کې ځای پلمې لټوي او مکمل پلاوی خبرو ته نه حاضرېږي. راځئ چې د دې تفصیل د رحیم ګل څاروان په ریپورت کې واورو چې د آشنا تلویزیون خبریال دی او دغه ریپورت یې تیار کړی دی.
د مصالحې دالی شورا د رهبرۍ د کمیټې په شپږمه ناسته کې چې نن د ارګ په ماڼۍ کې دایره شوه، د مصالحې دالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې جنگ په ډیر شدید حالت کې دی، او طالبان یې ګرم کړل چې د سولې خبرې سستی کړي او جګړې ته مخه کړې ده. ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې د سولې په خبرو کې تماسونه شته، خو د پام وړ کوم پرمختګ نه دی راغلی.
د نړیوالو ځواکونو وتلو سره په افغانستان کې د تیر وخت په پرتلا جګړې لا شدت اخیسته. له بده مرغه طالبانو د دې څخه ګټه پورته کړې. د ځواکونو وتلو په ځینو ځایونو کې خالیګاوې رامنځته کړې، او له همدې فرصته یې ګټه پورته کړه.
د مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ د کمیټې په دې غونډه کې ولسمشر غنی، سیاسي مشرانو او د مذاکراتي پلاوي ځینو غړو هم برخه درلوده.
د ملي روغ جوړې عالی شورا په نننۍ ناسته کې چې په ارګ کې جوړه شوې وه، پر مهمو مسایلو لکه د جمهوریت پر واحد صف، د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ، او پر سیاسي او ملي اجماع باس او ټینګار وسو.
ډاکټر عبدالله عبدالله په داسې حال کې طالبان د سولې په خبرو کې په نوم اعلان ګرموي چې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم هم ورته نیوکه بیا د جمهوریت په مذاکراتي پلاوی لري، چې په وینای د مذاکراتو په ځای بهاني کوي او واسطي مذاکراتو ته ټول ټیم نه حاضرېږي.
یو مسلط لمخ وکتل شي او په جدي توګه باندې د په ځای چې تبلیغات کوي عملی اقدامونه وشي، هغه اقدامات وشي چې هغه د خبرو اترو کې موثر واقع کیږي او یو نتیجې ته موږ سره رسول شي.
په همدې حال کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د کورنۍ جګړې د پیښېدو نه اندېښنه ښودلې ده. سکاټ میلر تېره ورځ ویلي که د طالبانو د تاوتریخوالي کچه همداسې دوام وکړي، نو افغانستان به یوې بلې کورنۍ جګړې ته ننوځي. هغه دا هم ویلي دا کورنۍ جګړه باید دنیا ته د اندېښنې وړ وي. یو شمېر سیاسي شنونکي د سکاټ میلر دا خبرې بدرګه کوي.
موږ نظام او اخوا کې طالبان که د سیاسي تعقل د افغاني غرور نه کار وانخلي متاسفانه موږ داسې یو جګړې خوا ته به ورشو چې نه بیا دا جګړه طالب ختمولی شي راټولولی شي او نه بیا دې خوا سیاسون یا پخوانی جهادي رهبر صاحبان
ځینې پخوانیو قمندانانو باندې د افغانستان د ګاونډیانو دوکان ټوپکو او امکاناتو یې شم پخپله د کورنۍ جګړې ته د ورتګ معنا ده.
د ملي امنیت شورا بیا وویل که څه هم یو شمېر هیوادونه خپل نظامي حضور په افغانستان کې ختموي خو دولت په دولت اړیکې به دوام ولري.
له متحده ایالاتو سره زموږ د روابطو نوې صفحه پرانستل شوې او هر موضوع د افغانستان له حکومت سره شریکیږي. هغه هیوادونه چې د ناټو په چوکاټ کې دلته پوځي ماموریت ختمیږي خو له افغانستان سره یې دولت په دولت اړیکې پای ته نه رسیږي. غوره مثال یې د جرمني هیواد دی چې افغانستان ورسره د اړیکو او همکاریو اوږده مخینه لري.
په افغانستان کې د امریکا شارز دافیر روز ویلسن په خپل ټویټر ویلي چې طالبان د روانه جګړه ودروي او د مذاکراتو میز ته دستانه شي. تر څو ورځو به امریکا له افغانستانه د خپلو سرتیرو ویستل بشپړ کړي. دا روانه اونۍ د ولسمشر بایډن لپاره مهمه اونۍ ده. دا ډول ویل کېږي چې امریکا به زرو پورې امریکایي سرتیري په افغانستان کې د امریکا د سفارت او د هوایي ډګر د ساتنې لپاره پرېږدي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو چې تاسو سره به شریکو. د مهال زو د یو بل سیمایز ریپورت ولوري ته چې هم د افغانستان په اړوند ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم په افغانستان کې روانو نام نیو ته اشاره کړې ده او ویلي دي چې په دې حالت باندې سخت اندېښمن دي. راځي چې نور تفصیل د احسان محمد خان څخه په دغه ریپورت کې واورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په خاوره یو وار بیا کړکېچ سیوا شوی او د طالب وسلوالو او افغانستان پوسټ تر منځ په یو شمیر ولسوالیو کې د جګړو او نښتو راپورونه مخې ته راغلي. د ملګري ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په نړیوال طاقتونو او هیوادونو غږ کړی د دغه اندېښمن صورتحال په اړوند خپل رول ولوبوي او د افغانستان دننه د شخړې لارواري د پاره کوم سیاسي حل ولټوي. په پاکستان کې د ملګري ملتونو د کډوالو ادارې ویان کیسر خان اپریدی ویوی ډیوتا اوویل د دوی دا دریز دی چې په دغه اوسنی صورتحال کې د جګړې لار نیولو د پاره خبرې اترې په مخه روانې کړې شي.
څنګه تاسو پته ده چې په افغانستان کې کوم صورتحال دی؟ تشویشناک دی او موږ یو نسیار دی افغانۍ سره موږ په دې باندې نظر دی او موږ مونږه کوشش کوو چې څه حالات جوړیږي. زمونږ چې کوم موقف دی هغه دغه دی چې څنګه هم انټرنیشنل پلیئر دی په دې کې چې هغه باید خپل کردار ادا کړي په امن راوستو کې په سکیورټی راوستو کې او هلته کې په خبرو باندې دا مسله حل شي چې دغه رنګې یو داسې صورتحال نه جوړیږي چې دا د خلک پرې کور کېږي. دغه قسمه جګړې هغه پولیټیکل سیټلمنټ باندې شي نه کې
د افغانستان د ننه چې په یو شمیر ولسوالیو کې د جګړې لوجه امنیتی وضع خرابه شوه چې لا عملی د دغه جنگ زپلو سیمو عادي وګړو ژوند اغیزمن شوه. یو ان ایچ سی آر وای په دغه صورتحال یې نظر دی خو اندېښنه ده که چری نښتې نورې هم تیز شي نو په داسې کې د افغانستان څخه لوی شمیر خلک یو وار بیا پاکستان ته کډوال کېدی شي. په دې اړه کیسر خان اپریدی وای
پاکستان
د 2006 کال فروری په 19مه نیټه چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ لوزنامه ترسره شوې و او د امریکا لخوا سګنی کال د سپتمبر 11 پورې به د افغانستان څخه امریکایي او ناتو ځواکونه بیرته وځي، خو بل لوري بیا د افغان حکومت او طالبانو خپلمنځي د سولې خبرې اترې په منځني پړاو کې ودرېدلې دي چې په نتیجه کې د افغانستان دننه د امنیتي قواو او طالب وسلوالو ترمنځ د غنښتې تیز شوې. احسان محمد خان، وی او ای، ڈیوا، پیخور.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، ستاسو د سیمې په اړه چې هغه به هم ستاسو سره شریکو، خو لا هم د افغانستان په اړه په دې موضوع باندې بحث کوو چې په امریکایي او د دې ترڅنګ نور نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه په وتو دي، او کوم حالات چې دا مهال په افغانستان کې روان دي هغه هم کړکېچن دي، او خپل تاسو وز دغه ریپورت هم واورئ. د چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم په نړیوالو باندې غږ کړی دی چې دغه حالات اندېښمن دي په افغانستان کې. خو دا مهال زموږ سره په خبرونه کې د سکایپ د لارې ملګری شوی دی زموږ همکار او د ډیوه څېړونکی جهانګیر خټک صاحب د نیویارک څخه. هغوی ته هرکلی وستړي مشي، په خیر راغلی جهانګیر خټک صاحب.
ډېره مننه منظم صاحب، تاسو ته کتونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامونه.
وعلیکم السلام خټک صاحب، د افغانستان څخه د ځواکونو وتل با په سیمې څه اغیز وکړي، او د امریکا پریکړه کړې ده چې خپل سفارت د پاره د هغې د ساتنې او خوندیتوب د پاره او د دې ترڅنګ د هوایي ډګر د پاره به یو څه ځواکونه په افغانستان کې لا پاتې وي؟
بېشکه ګوري، افغانستان په حواله تاریخ دا ښایي او چې افغانستان د آسیا زړه ګڼل کېږي. افغانستان کې چې هر کله کړکېچ زیات شوی دی، د دې اغیز د سیمه ایز هیوادونو او د نړۍ هیوادونو باندې هم راغلی دی. چې کم کومونګه د افغانستان په پوله چې کم هیوادونه دي لکه پاکستان شو، ایران شولو، سویلي آسیا شولو، چین شولو، که د دوه هیوادونو موږ ذکر وکړو نو په دې باندې به اغیز د دې ډېر دروند وي، او خصوصي توګه په افغان په ایران او په پاکستان باندې. ولې چې ګوري، اول هم چې کله هم په افغانستان کې کړکېچ زیات شوی دی، جګړه زیاته شوې ده، نو کډوالي دغو دوو هیوادونو طرف ته زیاته راغلې ده. یاره لکه اوس دا احسان محمد خان صاحب په رپورټ کې هم موږ واورېدل چې یاره همدکه ده، که فرد یا دلته حالات خرابېږي، که جګړه زیاتېږي، که بدامني نور هم زیاتېږي، نو په دې په نتیجه کې ډېر خلک به په کډوالې مجبوره شي، او هغه کزین او دغه دوه هیوادونه دي چې دوه طرف ته به کډوالي کوي، ګرچې سویلي آسیا طرف ته هم څه خلک تلی شي، خو چې کوم تاریخ ښیي نو هغه هم دک ده چې دوه هیوادونو طرف ته زیات راغلي، نو اول خو دا ده کډوالي. دویمه بدامنی چې کوم دی، هغه صرف یوازې په افغانستان کې به نه پاتې کېږي، زما نه دی خیال دا به دې تھیمې هیوادونو ته اوړي، لکه پلو نه به اوړي، که پاکستان خبره وکړي، که ایران خبره وکړي، که چین خبره وکړي، او که سویلي آسیا خبره وکړي، هر چرته بدامنی به سلسله صورت کې ښکار کیږي. لہذا چې هر کله په افغانستان کې دا جګړه زیاتیږي او چې کم یاري ظاهریږي، بار بار ظاهریږي، اوس خو دا ناټو چې کم ځواکونو مشر دی جنرل سکاٹ میلر، دا هغه چې کم بیان پرون راغلی دی، هغه نه پس بیا هغه نه علاوه چې کم په افغانستان کې نن لویه غونډه شوې ده، عبدالله صاحب او ولسمشر اشرف غنی صاحب هم پکې شامل وو، هغه نور مشاورین هم پکې ناست وو، هغلته هم دا خبر راغلی دا یری ډیر زیات دي، حقیقی دي، او په سیمه باندې د ډیر دروند اغیز به وي. هغه په پولو باندې بدامنی زیاتې دو دننه هیوادونو کې هم بدامنی زیادو په صورت کې راتلی شي، او بیا کډوالۍ په صورت کې یو انساني سانحه ته نه جوړې دی شي. لہذا دا ډیر زیاته خطرناک خبره ده، او ډیر خطرناک صورتحال دی چې کوم جوړېږي لګیا دی، او دا نه یوازې په افغانستان کې به ډیر لوی جګړه او کیسه به خرابوي، بلکې په دې تھیمه هیوادونو باندې هم د دې ډیر دروند او منفی اغیز به وي.
خو خټک صاحب، که په افغانستان کې اوضاع خراب شوه یا حالات خراب شول، په دې کې به پاکستان څه رول ولوبول شي؟
ورې پاکستان باندې ډیر لوی ذمہواری ده، اگر چې پاکستان او تاسو وګورئ پاکستان د طرفه مختلف پاینډ را روان دي، ځکه چې کله امریکای ځواکونه دلته نه اوزي او کله چې دا یره خدای دې کی چې دا غلطه ثابته شي خو چې کم زمینی حقایق مخې ته را روان دي نو هغه هم دک دي چلتا امنیت وزاد ورځ تر ورځه خرابیږي لګیا ده. نو ډېرې ګوتې بیا پاکستان باندې بیا اوچتېږي چې چونکې پاکستان طالبانو سره اړیکې لري نږدې اړیکې لري زوړ تعلق دی نن هم دی ور سره نو هلته چې څومره بدامنی زیاتېږي هغې فشار به پاکستان باندې راځي لہذا ذمہ واری هم په پاکستان باندې زیاتېږي پاکستان باندې به فشار راځي او په ایران باندې هم ځکه چې ایران هم طالبانو سره اړیکې لري هغه هم دا طالبانو ته 2014 کې خپل باقاعده یو دفتر ورکړو نو دا دواړه هیوادونو باندې به ما په خپل فشار زیاتېږي خو د نور سیمه ایز او نړیوال هیوادونو طرفه سفارتکار ټینګار ځکه هر طرف ناراضي پاکستان هم پکې شامل دی چې څوک دا وایي چې خبرو ته تات لار جوړ شي ترڅو پزماکه چې څنګه حالات بدليږي لګیا دي نو دې کې سفارتکار نه چې نور فشار زیاتول پکار دي اټول پاټو باندې هغه په خوستوګه طالبانو باندې چې هغه ته موې چې تاسو لګی تار شي خبرو تر ته کېنی یو سیاسي تصویر وباسي او هغه نه پس بیا دلته کې امن راتلې شي کنه وی نو بیا پاکستان او باندې بدما په خیال را روان اورو کې نه یوازې فشار دیاتې کی بلکې پاکستان د پاره به کیسه لګوته گرانی کی هم دکا دا وګری تاسو چې پاکستان کې کافی لوی مشاورت هم روان دي
بالکل خټک سے خپل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویني دي چې هیڅ رقم به دوی باندې دا فشار نه زیاتیږي چې دوی د امریکای د خاطر چین سره خپل اړیکی بدلی کی او یا به هم د امریکای د خاطر د چین سره اړیکی غیزمنی شي آیا د پاکستان په پالیسی کې کوم بدلون را روان دی او کڅنګ ځکه چې د پداس وخت کې رمخته کیږي چې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتلو پروسه تقریبا بشپړه شوې ده
شکه ګوري پاکستان لکه ماته استار وکړلو چې پاکستان باندې فشار هم دیتی کی پاکستان د پاره یو ډیر مشکل صورتحال جوړی کی لګیا دي ځکه د پاکستان چې کم ریاستی ادارې دي پاکستان فوج سر لختر د ایف ای مشر سبب د قومي اسمبلی چې کم نېشنل سکیورټي والا کمیټه ده هغه ته به یو بند کمرې کې به یو باقاعده بریفینګ هم ورکوي په دې سیمه ایز صورتحال باندې په خصوصه افغانستان باندې خبره کیږي او خیال هم دک دی چې پاکستان یو مکمل پالیسی دغه جوړول غواړي چې کم ځای کې را روان او روزو کې چې کله په پاکستان باندې فشار نور هم زیاتېږي چې کله غوښتنه زیاتېږي او بیا چې کله د امریکای او د چین ترمنځ چې کم یو سیاسي اختلاف دی یو سفارتي اختلاف دی د هغه اغیز په پاکستان او د چین په تعلقاتو باندې راتلې شي را روان دی ځکه د پاکستان صدر اعظم د طرفه چې کم د بیانونه راځي لګیا دي هغه دوه خبرې کوي یو دا چې مونږ بهر چا سره تعلق غواړو چین مونږ نه پرېږدو دویم دا چې مونږ افغانستان کې هم څوک فیورټس نه لرو چې څوک حکومت کې راغو هغه مونږ مرګره دي نو دا دوه پالیسی د فخکاری چې د روبازي لګې دي مکه ته راولي خو پاکستان د لپاره امید وګ باندې صورتحال کافی ګران دی او پاکستان د لپاره به سلوي فیصلو وخت را روان دی بالکل مکه شانتي څنګه افغانستان کې دننه طالبان او افغان حکومت او د افغان چکم نړیوال چکم قومي سیاست مداران دي د اټول باندې ډېر لوی ذمہ داری را روانه ده کوم موږ پاکستان خبرو په پاکستان باندې پاکستان د لپاره یو مشکل صورتحال جوړیږي لوی فیصله پکار دي او هغه کې چکم فیصله به وي د هغه اغیز په براه راست افغانستان باندې هم وي براه راست پاکستان او چین ترمنځ اړیکو باندې به هم وي او پاکستان او امریکای ترمنځ اړیکو او غربي هیوادونو سره چکم اړیکې دي په هغه باندې هم ممکنه توګه باندې کېدی شي نو یو کافی مشکل دور تا دا سیمه لګیا دا نوځي لګیا دا د دې کې تیارې روان دي
ډیره مننه خټک صاحب چې دا ټول تفصیل او څېړنه مو دلیدونکو سره شریک کړل
ډیره مننه ډیره مننه
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دی چې هیڅ قسم فشارونه د پاکستان او چین اړیکې د اغیز لاندې نشي راوستلې او د دې دواړو هیوادونو اړیکې یوازې د دولتونو په کچه نه دي بلکې د ولسونو په کچه دي. هغه دا خبرې د چین دولتي ټلویزیون سره په یو مرکه کې کړي دي. راځي چې تفصیل یې د راوی پی څخه په دغه ریپورت کې واورو.
د چین د سرکاري ټلویزیون سی جی ټی این سره مرکه کې وزیر اعظم عمران خان ویلي امریکا یو سیمه ییزه اتحاد کوارد جوړ کړی چې پکې امریکا، هندوستان او دوه نور هیوادونه شامل دي. کچری پر پاکستان د چین سره اړیکو کې کمی یا بدلون د لپاره فشار واچول سو نو دا به نه کیږي. د پاکستان د چین امریکا سره اړیکو په اړه د دفاعي چارو په لیفټنن جنرال طلعت مسعود وایي د چین په اړه پاکستان ډیر واضح دي.
چین سے اس کے تعلقات بہت گہرے اس کے اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں اور اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مستقبل بھی چین کے ساتھ کافی رہے گا.
چین سره د پاکستان اړیکی ډیر ژوري او ستراتیجیکی دي او هڅه کوي چې څومره مضبوطی کړي سي وکړي سي. خو د دې ټولو مقصد د هغه تګلاري مقابله کول دي چې پاکستان کمزور کړي سي یا فشار پرې واچول سي. پاکستان خبر دی چې د دې ټولو فشار باوجود د چین سره اړیکو کې به یې ګټه وي. دوی زیاتوي چې د دې سره پاکستان امریکا سره هم شاړي کې غواړي. د پاکستان د امریکا سره اړیکی دومره خو نسی شکېدې څرنګه چې د چین سره وي. خطر ډیر حدا غواړي چې دواړه هیوادونه خپل مفادات ترلاسه کړي. په دې اړه د نړیوالو چارو په پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وایي په نړیوال سیاست کې په ممکنه توګه یو طاقت اړخته کېدل ګټور نه وي. پاکستان ته به د چین سره سره امریکا سره هم اړیکې ساتل وي.
د وان بیلټ وان روډ دا کیسه چې د امریکا یو نظر دی یو نظر دی پاکستان په دې شامل اوس پاکستان باندې دا بیلنس څنګه ساتي دا پاکستان ته پاره لوی چیلنج دی ځکه چې پاکستان به هل امریکا ډېر لوی ملک دی ډېر لوی طاقت دی د پاکستان د اکانومي لپاره هم ډېر ضروري دی او دې خطې د سټریټجیک حوالې سره هم په پاکستان باندې نه غواړي چې امریکا دې بالکل ستان پرېږدي او انډیا سره خواشن جوړ دی نور دې مطلب په دې چې هغه په انډیا سره نور جوړ شي نو پاکستان لپاره به هغه خاطي دغه وي ځکه غواړي چې پاکستان د امریکا سره تعلق پیدا کړي.
د وزیر اعظم عمران خان دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې تیر ورځ په اسلام آباد کې کېدونکو د سنټ د دفاع او قومي سلامتیا کمیټي حکومت ته هدایت کړی چې د امریکا سره د اړیکو په اړه د قومي سلامتیا د پارلماني کمیټي لاړخه کال 2012 کې جوړ کړی سوی سفارښتونو باندې عمل وکړي. د امریکا سره د اړیکو په اړه دغه سفارښتونه کال 2011 کې پاک افغان پولیس سلاله چیک پوسټ د امریکایي ځواکونو لاړخه کېدونکې برت وروسته کال 2012 کې د پارلمان څخه په متفقه توګه منظور کړی سوی وو چې د دې نوټ سره د دفاع وزارت ته لیږل سوی وو چې دا دي د پاکستان د ریاستي تګلاري ګایډلاینز وګرځول سي. په دغه سفارښتونو کې ویل سوی چې امریکا ته به څه فوجي اډې نه ورکول کیږي، نه په غیر ملکي ځواکونه په هیواد کې شتون لري او نه په پاکستاني مځکه باندې غیر ملکي استخباراتي عملیاتو ته اجازه وي. رابعه پیر ویسوف ریکارډیوا اسلام آباد.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلی رش ساته.
د دې ویګرانو لیدونکو د ملتیا څخه مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیاس زو د یو بل مهمه سیمه ایز ریپورت ولورې ته چې تیر شپه جنوبی وزیرستان کې د اف سی زواک په پوسټ شوې برید کې د دریو پاکستانی سرتیرو لوژل کېدو وروسته په وزوای چې په شمالي وزیرستان کې هم پوز پوسټ د پولي پوری غړیانی افغانستان څخه دزې شوې دي چې پکې دوه پاکستانی پوځیان وژل شوې دي. راځي چې تفصیلي د عدنان بیچنی په دغه ریپورت کې واورو.
د پاکستان پوځوي شمالي وزیرستان کې د پولي پورې غاړې افغانستان نه د دوه توي په نوم په امنیتي پوسټه وسلوالو ډزې کړې چې پکې د پوځ دوه عسكر وژل شوي دي. د پوز مطبوعاتي څنګه اي اس پي ار په خپل یو بیان کې ویلي شمالي وزیرستان کې افغانستان سره په پوله لګیدلې د پورې غاړې افغانستان څخه د وسلوال لخوا د شو ډزو ته پاکستانی ځواکونو کوټلې جواب ویلې دي. د پوز بیان کې د وژل شوي عسکرو پیژنګلو د حوالدار سلیم او لاس نایک پرویز په نومونو سره شوې ده. پوز د پولې پورې غاړې افغانستان څخه شوی د برید په سختو ټکو کې غندلې او ویلي پاکستان څو ځله د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې د څارنې انتظام معامله راپورته کړې ده. افغانستان لا د دې برید په حق له څه نه دی ویلي. په دې وروستیو کې د پاکستان په قبایلي ضلعو او بلوچستان کې د پاکستان په پوز د بریدونو لړۍ چټک شوې او پوز دعوه کوي چې دې کې زیاتره بریدونه د افغانستان د خاورې څخه کیږي. د یادونې ده چې په 23 مئی هم پوز ویلي وو چې شمالي وزیرستان کې د افغانستان د خاورې نه د پاکستان په پوځیانو برید شوی وو چې پکښې یو عسکر وژل شوی. همداشان په 15 مئی د بلوچستان په ژوب ضلع کې هم د پولې پورې غاړې څخه برید شوی وو چې پکښې 15 پاکستانی عسکرو د وژل کېدو راپورټونه مخې ته راغلي وو. د دغو دواړو بریدونو ذمهداري پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستې وه. بل لور ته د خیبر پښتونخوا په یوې بلې قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کې هم د اف سي ځواک په چیک پوسټه وسلوال برید شوی. درې سرتیري پکې وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستی. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر ډي پي او شوکت علي وایي چې خبرې کاډي وسره په خبرو کې تایید کړه چې تېره شپه له وخته تیار زه تحصیل په خیسرو سیمه کې دا پیښه شوې ده. پولیسو افسر اول په دغه محل د دوی ترمنځ انشته شوی او تر 3 ساعتو پورې روانه وه. خبریت کوونکو د اوشت داوال معلومات نه ترلاسه کړي. شوکت علي اول چې د پوسره په ګډه پولیس موقع ته ورسېدل او عملیات یې پیل کړی دي. خو د عملیاتو په پایله کې تر دې محل څخه گرفتاری نه ده شوې.
دونی میں 3 گھنٹے دایمن کے فائرنگ جاری ہو فائرنگ سے کلا ادھر اگے نہ بات سے بیا اوقات ایشو نو 3 FC ہلکارن شہیدان دی 3 زخمیان دی اخوان دا نقصان اطلاع لا نشتا دے 3 FC او دی پولیس جائنٹ جے سرچ اینڈ سٹڈی اپریشن شروع ہے اس پورے سے گرفتاری نہ شوی.
پاکستانی طالبانو میڈیا سره شریک کړي په یو خبر کې د دې برید ذمہواری په غاړه اخستی. په سیمه کې ایوی امنیتی سرچینه وای سفبر کاډی وسره په شریک کړي معلوماتو کې ویلي چې په دې برید کې د ملیشیا ځواک نایک الیزر بیٹنای سپای بابر مند او لاسنا ایک اسیم وژل سوی او د ملیشیا ځواک درې نور سپایان حضرت حسین رانزای سردار شاه کندی او عمران رانزای ژوبل سوی دي. دغه تازه پیښه چې په کومه علاقه کې شوی په کال 2009 کې دغلت د پاکستان فوج د وسلوالو پرځد د رای نجات په نوم عملیات کړي او د عملیاتو په پایله کې دغه علاقه پاکه ګرځه فلیفا. دوه ورځې وړاندې هم د جنوبي وزیرستان په سربکای تحصیل کې درې تنه د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی وو. هم دې سره د ټانګ ضلع د جنوبي وزیرستان سره په ځوخته پرته علاقه جنډوله کې دوه شپې د لاس کسان تشتول سوی. نن د بیٹنی کام شزو او سړو دو کسان تشتولو پر ضد په ځندولک شه احتجاجي مظاهره کړي او د احتجاج پر مهال د دوه کسان د معلومولو غوښتنه کوله. ځای پولیس ویلي په دوه تشتول سو کسانو کې شپږ بیرته ستانه شوی دي او څلور نور د لټون لپاره عملیات روان دي. عدنان بیٹنی دیوا ډیرا اسماعیل خان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخستل کی صرف 4 ساعت نه ده ټول ریجن ده.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بولئ.
ټویټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
د دې بیگران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه د عوام لري. تاسو کولی شئ چې موږ ټول خبرونه په یوټل سیټ او یا بی یو څلو درې چینل باندې هم په خپل کور کې وګورئ. زو د محل د بلوچستان ولوري ته چیرې چې بلوچستان کې د بشري حقوقو سازمان ویلي دی چې په تیر کال کې په صوبه کې 3 اویا مړي ترلاسه شوي دي او همدارز څلور ویش نوي د بيدرکه شوو کسانو کیسونه هم د دوی سره ثبت شوي دي. راځئ چې تفصیل یې د حمید سمسور څخه په دغه ریپورت کې وګورو.
د کوټي په مطبوعاتو کلب کې د کلنیز رپورت د وړاندې کېدو پر مهال باندې د بلوچستان د بشري حقوقو د سازمان مشر حبیب طایر ډوکیټ په صوبه کې د تشدد پر روانو پیښو باندې یو ځل بیا سخت تشویش څرګند کړی او ویل چې د 2000 شلم په جریان کې دلته د صوبې له لورو پرتو سیمو څخه 3 اویا مړي ترلاسه شوي دي او دغه ډول د څلیروس بې درکسو کسانو قضیه هم درخواستونه هم دوی ته ورکول سوي دي.
او دا نن سبا چې دا حالات خراب ده هغه یو مین فیکټر دی دا ډیسپیرنسز هغه حواله سره ته ګوري. دا نور حوالو سه هم ډیر والیشنز روان دي.
د بشری حقوق سازمان وی چې په تیر یو کال کې لشپږو کلو څخه بې درکه سوي کسان چې شمیره یو ډیر سترسي هم راخوش سوي دي. حبیب طایر ډوکیټ د ټولو بې درکه سو خلکو د راخوش کېدو غوښتنه وکړه او وی ویل کچیر پر دوی باندې څه جرم وي نو عدالت ته دی وړاندې کی. د بلوچستان د بشری حقوق د سازمان مشر وویل چې تیر کال په بلوچستان کې د غوا برای تاوان پیش هم درې ډیر راپور سوي دي او دغه ډول د بلوچستان په لورو پرتو سیمو کې د کویلې په کانو کې د مزدورانو د وژنې پیش ډیر زیات دي.
پاکستان کې یو سلسلویش پنځه سلسلویش کسان تقریبا علاقه سوي دي، هغه کې میجورټي د بلوچستان غوي او ډیر یو سنگین حالات دی. الته دا د مالکان خواسه دا میجرز شي مایننګ غدي هغه اډاپټ نه کوي، نو دغه وجه سره هغه کې اموات بخي زیات درې شو او پاکستان کې بلوچستان کې خصوصا د ګردو سره زیات واقعات کول ماینز کې رپورت شوی دي. دا علاقه تانخه
د بلوچستان د بشری حقوقو د لړکی یو غړی بیا خپل ستونزې داسې بیانوي.
مانوم سردار جسبیر جی سنگ دی، ما خپل ایچ آر ڈی ہیومن رائٹ ڈیفینڈر دی بلوچستان سره. عدم تحفظ دی، بیا جدادونه قبضہ دی، کرسچن کمیونٹی کے قبضہ دی، ہندو کمیونٹی کے قبضہ دی، قبرستانونه مسئلے دی، ریلیجیس پلیسز مذہبی مقامات مسئلے دی، ایجوکیشن مسئلے دی، ہیلتھ مسئلے دی، ډیر مسئلے دی.
د چار سی پی له لوري ویل چې د بلوچستان په تربت کې زده کوونکی آیات بلوچ، کریمه بلوچ په کنیډا کې او شاینا شاین په گوادر کې د دوی د وژنو غندنه وکړه. د بشری حقوق سازمان دا خبره هم وکړه چې په ټوله پاکستان کې د کرونا پر مهال باندې 3,60,000 مزدوران بیکار شوي دي. د بشری حقوقو د سازمان د دغه کلنیز راپور په اکل باندې موږ د کوټي د مطبوعاتو کلب په یو بل دستور کې ګډون کوونکی د بلوچستان صوبایي وزیر زور بولیدی زخه په سملاسي ډول خپل رد عمل وپښتی د خبرو کولو زخه ډډه وکړه او دغه ډول د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر زیالانګو ته هم د واتس اپ لاري دغه راپور ورواستوي خو ځواب یې نه وایي. په تیر وختو کې د بلوچستان صوبایي حکومت ویلي دي چې دوی ته تر 400 درخواستونه ورکول شوي وو چې په هغه کې تر 380 زیات کسان راخوش شوي دي او ډیر لږ اوس پاتې دي. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وی چې ځینې ډلې دلته د امنیت خوندي ساتونکو ادارو په ضد باندې پروپاګاند کوي. لوی مرامیده دي چې دا بدنامه کی. د دوی په خبره چې ځینې ایوادونه دلته د سیپیک منصوبه ناکامه کول غواړي. هم له دې کبله دوی د بشری حقوقو د سازمانونو په شمول د نورو خبری رسنۍ راپورونه هم ردوي. په بلوچستان کې له تیرې یوه نیمې لسیزې څخه د بشری حقوقو سازمانونه دلته د تشدد پر بیلابیلو پیښو باندې سخت تشویش څرګندوي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره دي ګړندي ګامونه واخیستل شي. حمید سمسور، یو ای ډیوا، کوټه.
زه چیوا خزایم.
زمانم طاهرا دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان بکراچی کې اوسېګم او سبق هم بکراچی کې ویم.
زمانم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی، زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
خبرونه دوام لري او د ملتیا څخه مننه کوو چې را سره په خبرونه کې مالیاس. زو د خیبر زلي لنډي کوتل تحصیل ولوري ته چیرې چې پرون شوې بمی چاودنی او په هغه په نتیجه کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل کېدو او نورو 15 ټپي کېدو وروسته نن د دې پر ضد احتجاج شوی دی او د احتجاج په توګه د تورخم لوی سړک په مکمله توګه تړل شوی وو. په دې اړوند وروستی حال مو د احتجاج او د حکومت غبرګون اخیستی دی د ابراهیم شینواری څخه چې تاسو ته وړاندې کوو.
بیخی تازه خبر خوب نظر بی داده چه دغه احتجاج نن د ماسپخین پس ختم شو. د احتجاج کوونکو قومی مشران او سیاسی او مذهبی مشران او د حکومتی چارواکو د امنیتی چارواکو سره دو خبرو تر نه پس دغه احتجاج په دغه باور ختم شو چې دغه پیخه به اول خو اف آی آر درج کړي ور سره به دغه کوم کورنۍ متاثر شوی ده کوم کسان چې پاغه پیخه کې مړ شوی ده اوله به معایزه ور کولای شي او بل دغه ته نږدې د کانو د ماتولو کشمشین هغه به تړلی شي نو دغه باور نه پس احتجاج کوونکو چې د خپل احتجاج ختم کړ او د تورخم طرف ته چې کوم لوی سړک ورغلی دی هغه هم پرانیستی شو خو دغه نه وړاندې نن سهار وختي د سلګونو په شمېره کې مظاهره چان راوتلي وو چې په دغه کې د دغه کورنۍ کسان هم شامل وو د کومه کور کې چې دغه چاودنه شوې وه په هغې کې د یوې زنانه او درې ماشومانو پس هغې درې ماشومانو په سمول پنځه کسان وژل شوي وو پنځه نور ماشومان په کې ټپیان شوي وو لکه څنګه چې موږ خپلو اورېدونکو ته د دې نه مخکې ویلي وو چې دغلته د چروازګۍ نه سره نږدې پوز چې په کوم ځای کې برآمد شوي د چاودیدونکو مواد تلف کوي د دغې سره نږدې کورونه دي اوس نوي کورونه جوړ شوي دي دغه کورونو والا بیا بیا امنیتي ادارو ته دا وینا کړې وه چې چون دغه اوس کورونه جوړ شوي دي تاسو دلته دا د تلفاتو کار مه کړئ دغه چاودیدونکو مواد دغه ځای لرې وړئ نو پرون هم دغه سې موادو چې هغه ناچاودي شوي وو او هغه ځینې ماشومان ورپورته کړي وو کور ته وړي وو او هغوی چې هغې سره لوبې کولې یا د هغو د خلاصولو کوشش کړی وو نو هغې چاودنه کې بیا دغه بده پېښه مخې ته راغله
خپل شنواری صاحب دغه احتجاج کوونکو ته آیا د حکومت لوري کوم دریز یا ځواب مخې ته راغلی دی
حکومت نن د خیبر ضلع چې کوم ډیپټي کمشنر دی او د پولیسو چې کوم مشر دی ډیسټریکټ پولیس افسر شو یا الته چې کوم د خیبر رایفلز کمانډانټ دی دوی سره تقریبا دوه نیم درې ساعته خبرې وشوې او هغه اصل کې چې کوم ځای اوسیدونکي دي یا چې کوم احتجاج کوونکو مشرانو هغه دا تقاضا وا چې په دغه پیښه کې چې کوم ککړ کسان دي دا هغوی په نامه د اف آی آر درج شي خو داسې کول هغوی ته ممکن نه و حکومت دغه تغاړه نه کوي خو د اخر کې په دغه باندې رضامندي شو دوه اړخونه چې د نامعلومه کسانو په ضد به دغه اف آی آر درج کړی شي پلټنې به شروع کړی شي او چې کوم متاثره کورنۍ ده هغې به مالي موایزې ورکړی شي نو دغې سره بیا هغه احتجاج بیا ختم کړی شو
د افغانستان سره د تورخم دروازه یوازې د ولسي وګړو پر مخ بنده وه او که د تجارت لپاره هم نن بنده وه
منظمې بي تاسو پته ده چې تقریبا د وړوکي اختر نه پس بلکې د اتم د مئی نه پس چې دغه پوله د عام تګ راتګ لپاره بنده ده په دې وروستو کې تقریبا دوه یا درې اونۍ وړاندې پاکستان فقط هغه مریضانو لچې هغه خپل طبي اسناد لري هغه له اجازه ورکړي خو هغه ډېر په محدوده کچه باندې نو او غالبته تجارت به حال ده خو ځانن چې کله احتجاج وو نو په دغه محل تقریبا شپږ وو ساعتونو لپاره دغه پوله تړل شوی و
ډېره مننه شینواری صاحب چې موږ سره راغلی او دغه ټول تفصیل مو د لیدونکو سره شریکه
مهرباني خوشاله اوسه
د دې ویلیدونکو تاسو د دې وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ بلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د دې ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی ٹھیک هغې او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک هغې او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه ٹھیک هغې له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې تاسو لپاره نور سیمایز ریپورتونه هم لرو چې وار په وار به وړاندې کوو خو د مهال زو د یو بل ریپورت ولوري ته چې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري د سند های کورټ لخوا ټیک ټاک باندې د بندیز لګولو په حکم باندې حیرانتیا خو ولې وو دا پریکړه یې د ملکی معیشت لپاره زیاتې ګرځولې دي او ویلې دي چې دا زیاتې دي. خو دا مهال زو د یو ریپورت ولوري ته چې هم د شنګن ویزه باندې چې د اروپایی هیوادونو ویزه ده په دې باندې یو ریپورت لرو چې په دې کې د جالی ویزو یا د دې د ویزو وتلو ویستلو یا سټیکري اغلا کېدو خبرونه مخې ته راغلي دي. په دې باندې وضاحت او تفصیل ستاسو لپاره پیر ولایت شالري.
د نهه یا سه شنبه په ورځ د یو پوښتنې په جواب کې د باندینو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودري ویلي په دې اړه د اټلي سفارتخانې معلومات د کورنو چارو وزارت او اف ای ای ته ورکړی شوی دی. اړوند حکومتي جنسو ته د ملک په ټول هوایی ډګرو او بهر تک لارو باندې د پټ شوي سټیکرو تفصیلات هم ورکړی شوی دی. د باندینو چارو وزارت تر مخه حکومتي چارواکو ته د پټشو سټیکرو د ټریک کولو یا په کلکه په دې باندې نظر ساتلو هدایات جاری کړي شوي دي. شینجن ویزه د یورپي هیواد اټلی نه علاوه د یورپ شپږیش نور هیوادونو لپاره کارولې کیدی شي. رپورټونه وایي اف ای ای ته لومړي پلټنه کې د اټلی امبسی نه د سټیکرو په غلا کې د سفارتخانې د عملی او د نړیوال کوریر سرویس او د پینډه اسلام آباد ټراولینګ ایجنټانو د ککړتیا شواهد په لاس ورغلي دي. رپورټونه زیاتوي چې ګنې دغه غلا درې میاشتې وړاندې شوې وه او اټکل کیږي چې په دغه سټیکرو باندې ډیر خلک د ملک نه بهر هم تللي دي. د اټلی سفارتخانه د اسلام آباد حساس ډیپلوماټیک انکلیو نومې علاقه کې ده چرته چې هر وخت سخت حفاظتي انتظامات په لیدو کې راځي. خو بیا هم د اټلی سفارتخانه د ودانې دننه د لاکر د زر سټیکرو د پټولو د پیښه رامنځته شوې. یو تاثر دا هم ده چې ګر انساني کاچاک کې ککړ منظمه ډلې د سټیکرو په دغه غلا کې ککړه کیدلې شي. وطل خبریال نوید صدیقی چې اسلام آباد کې سفارتی چارو باندې د ډیر وخت راهسه رپورټینګ کوي دا یو لوی اغلا بولی.
منډي باوردین، گجرات، گجراوالا، خانیا، وزیر آباد، سیالکوٹ، دادا سے علاقی دی یا لاہور چې دلته نه د انساني سمګلنګ چې کوم دی، د هیومن ټرافیکینګ چې دی، هغه د ګریس تا او د نور یورپي ممالک تر ډېر زیات کیږي. نو دې کې ډېر زیات انوالومنټ کېدی شي، ځکه دا لکونه روپۍ د یو ویزه لپاره لس لس شل شل لکه روپۍ چې دی کم از کم داخلي او دا ایجنټان او انساني سمګلنګ هیومن ټرافیکینګ کې یو خلک لیږي ترکی تا او ترکی نه بیا ګریس ته ولته نه یورپ ته خلک لیږي.
دا په داسې وخت چې د روپو غیر قانوني انتقال د مخنیوي نړیوال ادارې اف ای ټی اف د پاکستان نوم په خل نوم لړ کې لا ساتلو پریکړه کړې ده او انساني کاچاق باندې کارکونکو شارپ نوم غیر دولتي ادارې مشر لیاقت بدوري اډوکیټ وایي د پیښې سره د پاکستان بد انزور مخې ته راتلی شي.
دا مو د پاره یو ډیره بده خبره او ډیره عجیبه خبره ده چې مو وطن کې مو دوره سکیورټي کې دا خلک راځي او دا مو سره دا حرکتونه کوي او دا مو بدنامونه د پاره دا کوي. نو ډیر افسوس خبره ده. زه دا بالکل هیڅ صورت کې نه منم چې دا څه کوي د پاکستان کې چا به د عباسي نه یو غل لاړ دا هغه دوچت کړي.
لیاقت بنوري په دې معاملې د اټلی سفارتخانه کردار په لهم ګوتی راوچتوي. سرګند دیوی کال 2010 کې اسلام آباد کې د بل یورپي هیواد پرتګال سفارتخانه نه 300 ویزو سټیکرو د غلا وروسته د پرتګال حکومت خپل سفیر بیرته غوښتل. دغه سیر کال 2003 کې د سویزرلند سفارتخانه نه 100 ویزو سټیکرو غلا باندې تورن انساني کاچاق کې ککل آشر جوزف نومې ملزم خودکشي کړې وه او د اف ای ای لخوا نیول شوی دغه قضیه کې ککل بل اجمل نومې ملزم بیا عدالت خوشې کړی و. پیر ولای چا، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
زو د پیښور ولوري ته چیرې چې های کورټ د یو شخصي تعلیمي ادارې د پرنسپل چې په شکمنه توګه د ماشومانو او استادانو سره د غیر اخلاقي جنسي تعلق لرلو په تور او د هغې ویډیو ریکارډولو له امله 103 کاله سزا شوی و، د دغه الزام څخه بیرته بری شو. د ملزم وکیل وایي چې عدالت ته کوم ثبوتونه وړاندې کړ شوي دي هغه کافي نه و، ځکه عدالت د دوی په حق کې فیصله وکړه. راځئ چې تفصیل د عبدالرزاق په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د پیخور حیات آباد سیمې په یو شخصي تعلیمي اداره کې مبینه د ماشومانو، میرمنو او د استادانو سره جنسي تعلق جوړولو او د هغي غیر اخلاقی ویډیوګانو ریکارډ کول په تور کې بندي کړی شوی د ادارې د پرنسپل صد پاسه سل کال سزا 13 ورځې د پیخور های کورټ کلدم ګرځولي او هغه یې بری کړی دی. د ملزم وکیل شبیر حسین گیګیانی وی ویډیو ته ویل چې د پیخور سیشن کورټ په کال 2013 کې د هغه موکل عطا الله مروت ته د یو سل او دریو کالو سزا اورولې و، خو د ثبوتونو د نشوالي له امله پیخور های کورټ هغه سزا ختم کړه.
تر نن ورځې پورې نه په تفتیش دوران کې نه د ټرایل دوران کې یوم داسې ویکټم پیش نه شو چې هغه دا ویلي چې ما سره د پرنسپل سره یا سکس ونټر کورس کړی دی یا ماته سره آفر کړی دی یا بل داسې غلط حرکت کړی دی، ابجکشنیبل حرکت کړی دی چې یو هغه په سکسوال ابیوز کې مرضی یو ویکټم پیش نه شو. کم چې دی پولیس یو مودې جوړ کړو یو الک چې په ټریل کې پیش شو هغه د دې الزامات مبارک یو لفظونه ویچره واقعي ما سره داسې یا ثبوت شته یا گواه شته.
د وکیل د وینا تر مخه د شخصي تعلیمي ادارې مشر د کال 2018 د جولای په 14 نیټه د یو زده کوونکي په شکایت د حیات آباد پولیسو گرفتار کړی وو. پولیسو د هغه لپټاپ او نور شیان په قبضه کې اغستی وو او د هغې د وینا تر مخه په لپټاپ کې مختلف غیر اخلاقی ویډیوګانې موجود وي. زده کوونکي په پرنسپل تور لګولې وو چې هغه د ادارې ماشومانو او استادانو سره غیر اخلاقی حرکتونه کوي او د پټو کیمرو په مرسته سره د هغې ویډیو غانې جوړي. ایډوکیټ شبیر حسین گیګیانی زیاته کړه چې عدالت ته په دغه کیس کې کمی ویډیو غانې وړاندې کړې شوی وي نو هغه د ثبوت په توګه ناکافي وي، ځکه فیصله د دې په حق کې وشوه.
اوس دا ویډیو چې کومه پېښه دا د پنجاب له باټرې ته چې کومه ویډیو تلې و دا هغه ویډیو نه و، نو مطلب دا دی چې یا دا فیک ویډیو ده یا دا رستو تیار شوی ده. نو د دې وجنه هغه هی کوټ نه مله چې د دې سکلی ګلویل نشته هغه ډیټ یا ټایم وغیرہ په دې ویډیو کې نشته چې دا ویډیو چا ریکارډ کړی ده، کلی ریکارډ کړی ده، په کم ځای ریکارډ کړی ده او سټی می ریکارډ کړی ده. د دې وجنه دا غي د سپریم کورټ د فیصلو پر وړاندې قانوني حیثیت نشته.
سرګند دی وی د کیس اوریدنه اول د عدالت دوه کسیز بینچ کوله، خو فیصله باندې د دواړو ججانو ترمنځ اختلاف پیدا کېدو له امله د پیخور های کورټ چیف جسټیس یو بل ریفری جج د کیس اوریدنه لپاره وټاکو او هغه د کیس اوریدو وروسته تورنتن بری کړو. د پیخور های کورټ نورالم خان ایډوکیټ وی ویډیو ته ویل چې په زیاتره کیسونو کې تفتیش سم نه وشوي ځکه ملزمانو ته سزا ورنکړی شي. نوموړی وایي باید صوبایي حکومت د پیخور های کورټ د فیصلې پر ضد په سپریم کورټ کې اپیل وکړي.
په دې انویسټیګیشن کې پیغه کې دا شی شوه نو چې هغه ایویډنس په صحیح طریقې سره نوې کړي د مونږ دلته کې ادارې آزاد نه دي. اوس چې په دې کې کم لوپ هول په کار دا دی چې آی جی په لیول باندې یو کمیټي جوړه شي هغه یو کې چیرې کم هغه دي چې هغه شی زونه آینده د پاره چې دی اون شي او عدالت ته چې کمی خامیانې خودري په هغه باندې یو کې اور سره چې دی کچرته دا یو ماشومان یا والدین ناراضی نو صوبای حکومت ته پکار دی چې خپل کردار ادا کړي او دا چې دی په سپریم کورټ کې چیلنج کې کده دی هغه لاندې ثابت شي او دلته نی منل شي نو اوبه دوباره وشي.
د قانوني چارو پوهان وایي چې د کمزوري تفتیش له عمله اکثره فیصلې په صحیح سمت کې ونکړي شي، نو پکار دی چې حکومت د تفتیشي افسرانو د نوي دور مطابق تربیت وکړي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر.
ازادی او مرکبا ځان ته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
ک بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستای شئ،
تاسو هم بدلون راوستای شئ،
تاسو هم بدلون راوستای شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او په خبرونه کې د برخه خستو لپاره تاسو پیغامونه هم لولو او ګورو چې را سره مالیاس نو د ملکیت څخه مهم مننه کوو او د دې ترڅنګ تاسو کول شي د جی وی په بشیرینو خبرونه کې هم برخه ولري او په بیلا بیلو موضوعګانو چې په ځنګړي ډول د میرمنو د خزو د جنو د پاره او د هغوی د حقونو تعلیم په برخه کې او د هغوی د روغتیا په اړه باندې په هغه کې هم تاسو کول شي چې د ټلیفون د لارې د قربانو نگین شاه او اماور جلیل سره برخه ولري او هل تخپل د خوخي په موضوع باندې خپل نظر شریک یو کومي غوښتنې لري هغه تاسو کولای شئ چې شریکي چې په کوم موضوعاتو باندې تاسو غواړئ چې وغږی کی د میرمنو په برخه کې یو بل خبره هم لرو چې د دې لپاره تاسو د پاره ریپورت هم لرو چې درته به وړاندې کو چې د خیبر پختونخوا حکومت د مالی کال 2021 او 22 بجټ کې اعلان کړي او هغه کې او وړو سنتونو تجارت ته د ودی ورکولو چې حکومت کومې قرضې په دې مالی کال کې ورکوي د هغې 40% به میرمنو کاروباریانو ته ورکل کیږي نو دا د میرمنو لپاره هم یو ښه زیری دی ښه خبر دی هغه میرمنې په ځانګړي ډول چې واړه کاروبارونه لري او یا هم پلان لري چې واړه کاروبارونه یا تجارتونه پیل کړي نو د هغوی د ودې لپاره ښه چانس دی نو راځئ چې دغه ریپورټ او تفصیل یې د مدثر شاه څخه په دغه ریپورټ کې وګورو
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د 2021 22 بجټ اسمبلی ته دروړاندې کولو په وخت ویلو حکومت به د مالی کال کې د زنانو د خیګړې او پرمختګ لپاره د یو ارب روپونه زیات مصرف کړي
خواتین کو جو مواقع ملتے ہیں ٹیچرز ڈاکٹرز نرسز میڈیکل اسٹوڈنٹ آسان قرضوں کا فلیگ شپ پروگرام ہوگا اس میں کم سے کم 20% کوٹا خواتین کے لیے
زنانو تجد خاون کو ڈاکٹرانو نرسانو د طب د کون کو او داس نورو په هیڅ کمې مواقع تر لاسه دي حکومت اغه سره پرم رسته کوي خو دې بجټ کې و حکومت وړو کاروباریانو ته د قرضو ورکولو پروګرام کې کم نه کم 40% زنانو کاروباریانو ته ورکړي د غرض د خزانه وزیر زیات تکړه د یو ارب روپو اقوت پروګرام کې به 25% برخه زنانو ته ورکړي کیږي د پیښور د زنانو د تجارت او صنعت چیمبر غړي د حکومت دا ګام ستای او د چیمبر ایگزیکٹیو غړی میرمن ادیلا خالد دیو توای ډومبه زل چ زنانه کاروباریانو لپاره حکومت بجټ کې دومره پیسې خو دی دي خوای د قرضو اخستو طریقه ډیره پیچلی ده دا باید اسان کړی شي
چې د چکم ريجستریشن او د ډاکومنټیشن چکم په دفترونو کې کم په بانکس کې دي د دې ون ونډو اپریشن دی تل کې زنانه د پاره کې یا فرنٹ مین چکم فرنٹ ڈیسک مین چکم کی نہیں ہلتا کہ اگر ابل تک دغه مسئلے حل کی دانه چ روزانه دغه ل چکر ور کی چ دا کاغذ راوړه دا کاغذ راوړه دا ڈاکومنٹیشن کم یو خود آسان کی چیک لسٹ ته آسان کی چیک لسٹ چکم غی ور کړه اگر آسان کی
بل دا چې د کرسي اخستو پر اوسد د یو چتلاند او شی تر سو د بلابل دفترونو چکر او کاغذونو جمع کولو نه زنانه تاجران صنعتکاران بچ پاتې شي د غرض د چیمبر په خوانی صدر رخصانه نادر کما چې د 13-15 کالو نه تجارت کې بخت دبای د کرزو اخستو پر اوسد دومره پیچلی د چې وړې کاروباریانه ته ګټ نه شو چتولې اکثر په لوی کچه کاروبار کوونکی قرضې اخلي
خصیشتا کم چې دا بانک لون اخلي دي بیا هغه ریټرن هم کوي مګر هغه دی هغه خزه دي کم چې دا میډیم انټرپرینور سي گراس روټ لیول والا خواتین کم چې دي هغه نشتا کم چې میډیم انټرپرینور سي یا کم چې ماشاء الله اوچت خزه دي کنه هغه پرسنټیج هم بیزیس کې زیادي نو هغه بینک سټیټمنٹ هم زیادي یعنی کہ بینک کے دا کم خزی هغه کم چې ڈاکومنٹیشن دی هغه کې تاسو بینک سټیټمنٹ هم واړی هغه تاسو بزنس کم چې بیک دی هغه هم نظام کم چې داسې خزی دی هغه د پاره داسې د فیسیلیټیشن هغه سره نشته دا
میرمن رخصانه ویره سرګندې چې د حکومت د دې اسانتیانه به هم په وړه کچه کاروبار کوون کې زنانه به برخه پاتې شي بل پلو ته د پښتونخوا اکثره تاجران کی لکې چې غټ تجارتی بینکونه صوبې کې ها غمره قرضې سنتونو او تجارت سانګې ته نو ور کوي سمره چې د بچتونو سانګې د خلکونو راغونډي دی وای چې ناری نو سره د بینکونو دا حال وینو زنانه او بیا په وړه کچه تجارت کوونکو زنانه او تخوبه قرضو اغستو کې ډیر مشکلات وي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
بخیر راغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینا
پختنو مرمنو تا پزل پوری خبرونه ورکئی
خزی پخپل آئندہ پوهی دل غواړي
وی او اے ڈیوا د خزو غغلا زئی ورکوی
منګه بخپل حوصلې نه بیلو منګه بس کولونو ته زو منګه بتلیمونه کو خپل
پختنه وکړی
وی او اے ڈیوا زئی دے
وی او اے ڈیوا
دی وی گرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خپرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی ساسو د سیمه او کورنی خبرونه مو تاسو سره شریک کړل په دې هیله چې خپل د سیمه څخه با خبره شوی وي او تاسو ته دغه معلومات تر لاسه شوی وي بیا هم تاسو کولی شئ چې موږ سره ټولې د دې خبرونه په یوټل 770B103 چینل باندې هم وګورئ او د دې د فیسبوک د لارې هم را سره مل شئ د دې خبرونه قربانه زه منزه شهید سره د دې خبرونه پروډوسر عابد حسین تاسو څخه خپل اجازه ته تاسو ته خې چې به غواړو سلوړه او آباد اوسئ د الله په امان
سو وائس آف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخکنه ریکارڈ شوی